نه په جشو احمد چې بریم سلامونه د ازادي رادیو د دې سات د خبرونه د مطالبه تر معرفي مخکي خبرونه ملګرو ملتو په افغانستان کې لوکمنو چارواکو په کلکه غوښتل دي چې هغه بندیزونه لري کړي چې ځیان جونې له اساسي حقوقو څخه محرومي د مارچ د اتمی د شزو د نړیوال ورځ په مناسبت د ملګرو ملتو په بیان کې د ملګرو ملتو د سرمشي د ځانګړي استازي او د یوناما د مشه روزا او تنبایو و په وینا راغلي دي چې په افغانستان کې ملګرو ملتونه له افغان شزو او جونو سره خپل بشپړ پیوستون ښکارا کوي او په تدریجي ډول له ټولنیز ژوند څخه د دوی د ګوښه کېدو غندنه کوي د طالبان ویان صبیح الله مجاهد پرته لدی چې د مارچ اتمی د شزو نړیواله ورځ ته اشاره وکړي په اکسپانه کې لیکلي دي چې د اسلامي قانون او د افغاني ټولنې له کلتور او دودونو سره سم د افغان شزو اساسي حقوقونه خوندي شوي دي ملګرو ملتونو په خپل بیان کې پر ټولو هیوادونو ژغ کړي چې د افغان شزو د ژغونو د پیاوړتیا د هغوی د مقاومت مشرتابه او راتلونکي په برخو کې پانګونه وکړي او عملی ګامونه واخلي د افغانستان پخوانی ولسمشر رامت کرسی یو ځل بیا د طالبانو له حکومت غوښتي دي چې جون پریږدي چې شوانځي او پانتونونو ته ولاړ شي حامد کرسی په خپل فیسبوک پاڼه کې په یو بیان کې لیکلي چې افغان میرمنو په ټولو مبارزو کې په ځانګړي ډول د خپلواکۍ په مبارزو کې او د افغان کلتور د ودې په څو کې په هڅو کې د نارینه او ترڅنګ برخه اخیستې ده او خپل ونډه د افغانستان په پرمختګ او بدې کې په شتوګه تر سره کړې ده افغانستان په ټول نړۍ کې یو ځنۍ هواد د چترشپشم ټولګي ورپورته د جنونو پر صدا کړو بندیز پکې لګیدل د اوکران جمهور رئیس ولودیمیر زلنسکی نن نړیواله ټولنې وغوښتل چې پر روسي نور بندیزونه ولګوي شاغلی زلنسکی دا خوشتنه ورسره تر دې وکړه چې پر اوکران د روسي ځواکونو د تازه بریدونو لامل لشتر لشتر څوار لسنه وژل شو او په لسکونو نور ټپيان شو د اوکران د بیرنیو چارو د ادارو په وینا روسي ځواکونو تیر شپه د اوکران په ختیځ کې د دونسکی یولستنه وشل او دیش نور ټپيان کړل اوکراینی پوځیانو بیا وویل چې نن سهار وختي د بوګدخیف په شار کې د ډرون الوتکو د بریټ لامل درې تنه وشل شوی او و نور ټپيان دي د اوکراینی پوځیانو په وینا روسي ځواکونو پر بوګدخیف شار دوه توغندي او د ډرون یو 15 تلويشت حمله وکړه یو جالب خبر لرو په سویس کې پولیسو نن وویل چې دوی د دوو غلا شویو سپیو قضیه هواره کړه د زوریخ پولیسو وویل چې دوه سپیان له یو نه 15 کلن سړی څخه زوریخ ته نشتی تیرونه غلا شوی وو کله چې د دوه سپیو سیشتن کوټه راغی غلا یا غلو یو لیکه اورته پریشته وو چې 1 میلیون سویسی فرانک د دې سپیو د خوشکېدو په بدل کې خوړو 1 میلیون سویسی فرانک تقریبا 1 میلیون او 1.5 لک امریکایي ډالر کیشي د سپیو سیشتن پولیسو ته خبر ورکړ پولیسو د پنځشنبه پر ورځ یو دیش کلن نارویژی د زوریخ په هوایی دګر کې د دوه سپیو د غلا په تور ونیو د اسوسییټډ پریس اژانس د راپور لمخي له تحقیقات وروسته بیا په پولند کې پولیسو یو اته دیش کلن کا سونیو تر دې وروسته هغه دوه سپیان د جمعې پر ورځ پیدا شول اوس یو غل په پولند کې بل په سویس کې په توقيف کې دی اوس د رادیو په منځني سپه د ولش پښنی په ټول افغانستان کې اوري نن د مارچ اتمه د شزو نړیواله ورسته
دا ورځ د تل لپاره چې د خځو حقوقو ته ډیره توجه وشي په داسې حال چې اوس موږ ټولنه کې خځې نه د تعلیم او نه هم د کار حق لري
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یوناما پر طالبانو شخ کړی دی چې د افغان شزو د کار او زده کړو حق ورکړي یونیسف بیا په افغانستان کې د نجونو د شونځو د پرانیستو غوښتنه کړې ده بلورته یو شمېر افغان شزینه فعالانی د خپل حقونو په خاطر په نړیوالو شخ کړی
د افغانستان د خوځو سره باید د نړۍ خځو د لري کې دوی سره همکاري وکړي کوم حقوق چې د دنیا طالبانو په افغانستان کې اخیستي دي هغه حقوق باید دوی ته ورکول شي
په دې خبرونه کې به دا هم واوري
په حق قروجه کې روانې مو بو په سیمنډي او برامنډي او زیل ازو بل زیل از د دې حبوري راتنګید
تر دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یا یوناما د طالبانو له حکومت غواړي چې پر افغان شوزو دي هغه محدودیتونه چې د افغان شوزو د هغه محدودیتونه لري کړی چې په خبرې دوی خپل بنسټیزو حقوقو محرومي کړی دي. یونما د خوشتنه نن په یو خبر پانه کې کړی ده. بل خو یو شمېر افغان شوزو وي د مارچ 8 د شوزو نړیواله ورځ د دوی حقوقو د تضمین دوله لپاره د عدالت خوشتنې لپاره ستر فرصت وبلل شي. د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان بیا ویلي چې افغان شوزو د خپل ژوند په بیه د خپل حقوقو لپاره مبارزو او اعتراضونو ته دوام ورکړي. فیروزه عزیزی راپور لري.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان مرستندوی دفتر یونما د افغان ښځو د وضعیت په اړه د اندېښنې په څرګندولو له طالبانو غوښتي چې پر دوی د لګول سوي بندیزونه لرې کړي. یونما د شنبه په ورځ د مارچ په 8 د ښځو د پیوستون نړیوالې ورځې په مناسبت په خپل فیسبوک باندې خبر کړي بیان کې ویلي چې د بندیزونو ښځې له هر ډول بنسټیزو حقونو محرومې کړي دي. یونما د دغه ادارې د مشر روزا اوتنبایوا په حواله بیان کې ویلي چې افغان ښځې له فوقلاده ننګونو سره مخ او په کوی دوی لدی ستونزو سربیره د ټولنې په مختلفو برخو کې مهم رول لوبوي. دا په داسې حال کې ده چې تیرونی د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد ویلی و چې یونما نړۍ ته د افغانستان په اړه ناسم معلومات رسوي. خو نن د مارچ 8 د ښځو نړیواله ورځ افغان میرمنې په داسې وخت کې نمانځي چې یو شمېر په بیلابیلو بڼو د حق غوښتنې اعتراضونه کوي او میلیونونه نورې بیا پرې د لګول سویو محدودیتونو او بندیزونو له امله اقتصادي او بشري ستونزو کې په چوپتیا کې ژوند تیروي. په افغانستان د نن او بهر یو شمېر افغان ښځې، نجونې او د ښځو د حقونو فعالان او مترزان وایي په هر ډول شرایطو کې به خپل مبارزو ته دوام ورکوي. له دې ډلې په کابل کې میشتې د مترزو ښځو د ډلې یوې غړې لیمی اميري د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
افغانستان ښځو د زیاتو مشکلاتو سره مخامخ دي. او مترزې ښځې هغه ښځې چې دوی واقعا په دغه سختو شرایطو کې چې د دوی ژوند د خطر سره دی، د دوی کورنۍ د خطر سره دي، دغه معترضې ښځې بیا هم خپل غږ پورته کوي. موږ معترضې ښځې ویاړ کوو چې هر څومره شرایط سخت شي نو موږ به خپل غږ پورته کوو، موږ به خپل غږ تر نړیوالو پورې رسوو. د افغانستان د ښځو سره باید د نړۍ ښځې ودرېږي او د دوی سره همکاري وکړي. کوم حقوق چې د دنیا طالبانو په افغانستان کې اخیستي دي، هغه حقوق باید دوی ته ورکول شي.
که څه هم په افغانستان کې د ننه معترضو میرمنو پرته لدی چې په واټونو راووزي، په بیلابیلو بڼو خپل اعتراضونو ته دوام ورکړای او د غراز له افغانستانه بهر بیا دوی د نړیوالو د پام د راجلبولو لپاره بیلابیلې ناستې ترسره کړې دي. په جرمني کې میشته د ښځو د حقونو فعال او د معترضو ښځو ډلې بلې غړې رقیه سایی هم د مارچ په 8 ازادي راډیو ته وویل
ما در آستانه 8 مارچ قرار داریم، در حالی از روز تجلیل میشه که
د مارچ افغان خزی په بدتره حالت کې ژوند کوي او هیواد یې افغانستان ورته په زندان بدل شوی. اوس چې هلته هره ښځه د اعتراض غږ پورته کړي، له شکنجې، زندان، ځپنې، سپکاوي او آن وژلو سره مخ کیږي. له نړیوالو مو غوښتنه دا ده چې د افغان ښځو د وضعیت بدلون لپاره عملي پایلې ورکوونکې ناستې وکړي. په تېرو څلورو کلونو کې هیڅ ناستې او خبرو کومه ګټه نه ده کړې او ورځ بلې ته د طالبانو لخوا
د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان پرون جمعه د مارچ په 8 په خپل ویبپاڼه خبر کړي بیان کې ویلي چې افغان ښځو لستر ننګونو سربیره د خپل ژوند په قیمت د خپل برخلیک لپاره اعتراضونه تنظیموي او په ټکو یې د طالبانو جنایتونه برملا کوي. د سازمان ټینګار کړی چې اوس نړیواله ټولنه او قضایي ارګانونه باید د طالبانو د حساب ورکونې قانوني پروسه پر مخ بوزي او په ټکو یې باید دغو سرغړونو ته د پای ټکی کېږدي. له دې سره د ملګرو ملتونو تعلیمي، علمي او کلتوري سازمان یونسکو د مارچ په مخبور کړي بیان کې ټینګار کړی چې د افغان ښځو د حقونو د تضمین ملاتړ کوي. که څه هم د طالبانو حکومت ادعا کوي چې د شریعت پر بنسټ د ښځو په ګډون د ټولو افغانانو حقونه خوندي کړي، خو دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت په دې هیواد لبیا ځلې واک ټینګولو وروسته د زده کړو او کار په ګډون په ښځو ګڼ محدودیتونه لګولي دي.
یونما له طالبانو غوښتي دي چې پر افغان ښځو لګیدلې بندیزونه لري کړي. بل لورته د ملګرو ملتونو علمي، فرهنګي او تعلیمي سازمان یا یونسکو یو ځل بیا له طالبانو غوښتي چې د نجونو پر زده کړو لګول شوي بندیزونه پای ته ورسوي. یونسکو د مارچ 8 د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د نجونو د زده کړو حق د بحث او مذاکرې وړ نه دی. تفصیل په دې راپور کې
ملګرو ملتونو یو ځل بیا په افغانستان کې د نجونو د زده کړو د بندیز د پای ته رسولو غوښتنه کړې. د ملګرو ملتونو علمي تعلیمي او کلتوري سازمان یونسکو د شنبه په ورځ د مارچ 8 د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپل ایکس پاڼه لیکلی چې د نجونو د زده کړې حق د مذاکرې وړ نه ده او افغانستان یوازینی هیواد دی چې پکې له 12 کلنۍ پورته نجونې له زده کړو محرومې دي. دا سازمان زیاتوي چې اوس مهال شاوخوا 1.5 میلیون نجونې له ثانوي زده کړو څخه قصدن محرومې شوې دي او که دا بندیز تر 2023 کال پورې دوام وکړي نو د محرومو نجونو شمیر به له 4 میلیونو زیات شي. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د زده کړې تمیدای نشي صندوق د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت د دې بنسټ د اجرایوي مشرې یاسمین شریف له قوله لیکلي چې د نجونو پر زده کړو بندیز ظالمانه او ویجاړوونکی دی او باید پای ته ورسیږي. نوموړي ویلي زده کړې کولی شي د افغان ځوانانو ترمنځ هیله ژوندۍ وساتي، هغوی ته د ودې او پرمختګ فرصت ورکړي تر څو بلاخره خپل هیواد ته ګټور ثابت شي. طالبانو د 2023 کال د اګست میاشتې راهیسې د نجونو پر مخ د شپږم ټولګي پورته ښوونځي او پوهنتونونه بند کړي دي، په داسې حال کې چې 1,216 ورځې د دې بندیز له پلي کېدو تیریږي. یو شمیر محرومې زده کوونکې، ښوونکې او د زده کړو فعالان د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت له طالبانو د ښوونځیو د بیرته پرانیستلو غوښتنه کوي. کوبرا او زهرا چې له زده کړو محرومې شوې نجونې دي وایي:
نو نن د مارچ 8 د ښځو نړیواله ورځ ده او له طالبانو څخه هیله لرم چې د دغې ورځې په مناسبت زموږ لپاره ښوونځي پرانیزي. وقفه یم د خپل راتلونکي په اړه، ځکه دغه درې نیمو کلونو کې هیڅ درک ونه لګېدو چې زموږ پر مخ به ښوونځي خلاص شي او که نه شي به خلاص. نو ډېره خفه یم.
موږ د باکیفیت او برابر زده کړې غوښتونکي یو. زده کړه زموږ حق دی او باید داسې شرایط برابر سي چې ټول نجونې ښوونځیو ته لاسرسی ولري تر څو خپلو هیلو ته ورسیږي.
ګلرخ ارمال چې د نجونو د ښوونځي یوه ښوونکې ده وایي:
په دې ورځ کې امارت اسلامي حکومت او جهانیان نه موږ غوښتنه داده چې زموږ مکتبونه او پوهنتونونه بیرته خلاص کړي تر څو موږ کولای وسو چې بیرته خپل درسونو ته او هیلو ته ادامه ورکړو.
فضل هادي وزین د زده کړو فعال وایي:
اولنی پوښتنه دا ده چې افغانستان کې د ښځو نجونو پر مخ د مکتبونو دروازې او د پوهنتونونو دروازې باید پرانستل شي او د افغانستان ښځې پرېښودل شي چې هغوی د خپل انساني، اسلامي او ملي حق نه په استفادې سره درس وایي، تعلیم وکړي.
که څه هم طالبان تل ټینګار کوي چې د ښځو حقوق د اسلامي شریعت په چوکاټ کې تامین شوي، خو نه یوازې دا چې د نجونو د زده کړو مخه یې نیولې، بلکې هغوی یې له ډېرو دولتي ادارو، ټولنیزو، سیاسي، کلتوري فعالیتونو او تفریحي ځایونو څخه له تګ هم منع کړي دي. که څه هم ګڼ نړیوال سازمانونه په پرله پسې توګه له طالبانو غواړي چې د نجونو د زده کړو دروازې بیرته پرانیزي، خو تر اوسه د طالبانو دریځ کې هیڅ بدلون نه دی راغلی.
په راپور کې مو د یونسکو یا د ملګرو ملتونو د علمي، فرهنګي او تعلیمي سازمان په وینا واوریدل چې له طالبانو یې خوشتي دي چې د نجونو پر زده کړو لګول شوي بندیزونه دي پای ته ورسوي. یونسکو دا غوښتنه د مارچ د 8 د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت کړې ده. د مارچ د 8 په مناسبت د یو شمیر افغان ښځو څرګندونه لرو.
تام د ماشته ټول خزوتا د افغانستان خزوتا دی، بیرون د افغانستان خزوتا ټول ته مبارک زما په شمول باندې. ولی بدبختانه چې افغانستان کې خزوتا دومره امنیت نه ورکول کیږي. افغانستان کې چې کومه خزه یی جلای فائدې کیږي، نو هغه کورنۍ باندې هغه د غم راځي. خزه یو نری جوړی وی خزه ده چې با مور ده، خزه ده یو خور ده، خزه یو میرمن ده، خزه یو لور ده. خزه دیر امنیت لري، ولی بدبخت افغانستان کې خزه خصوصا په کورنۍ کې امنیت نه ورکول کی.
سلامونه، تمنا يم له وردګو نه. د مور دفتر میو د خزه نړیوالې ورځې په مناسبت بودم را وایم چې دا ورځ د دې لپاره ده چې د خزه حقونو ته ډیره توجه وشي، په داسې حال چې اوس موږ ټولنه کې خزه نه د تعلیم او نه هم د کار حق لري. او زما لویه غوښتنه هم همدا ده چې ښځو ته حق ورکړل شي، تعلیم وکړي، د کار ازادي ولري، د خپل ژوند مهم تصمیمونه خپله ونیسي، یا د اقل په دې تصمیمونو کې یوه ونډه ولري.
نوم حمیده ده، ګوره اوسېدن کې خیبې ولزوالۍ سبا وکړو. موږ دا نړیواله ورځ نه پیژنو، د ښځو ورځ نه پیژندل ته چېنۍ بس وضعیت خراب دی. دلته مشته مکتبونه چې بس چا درسونه ویلي هغه بند شوي دي، نو بس په خاطر نظام کې خو هر څه تا کې دا اوس دا موږ نه پیژنو ورځې چې نړیواله ورځ کوم ورځ باندې نه نو چې به وپېژنو. وضعیت خراب دی لور، سړی خپل په تلاش کې دی، خپل په کوشش کې دی چې ماښام ته یا ماسپخین ته مثال یا سهار ته یو قبر روزی پیدا کړم.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د اوکران جمهور رئیس ولودمیر زلنسکی د روسیې د ورستوی وژونکو بریدونکو په غبرګون کې ویلي چې روسیې خپلې پوځي او سیاسي موخې نه دي بدلې کړې او لا هم د اوکران د زیربناو پر نقشه کولو ته دوام ورکوي. هغه له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د مسکو په وړاندې لا سخت اقدامات وکړي او پر روسیې نوي بندیزونه ولګوي. جزئیات ته اجمل ان پراپور کې.
د اوکران ولسمشر ولادیمیر زلنسکی وایي د روسیې ورستي وژونکي هوایی بریدونه د خیچ چې د مسکو د جګړې موخي لا هم هماغه سي دي او بدل شي مینه دي. هغه د نو بندیزونو غوښتنه کوي. زلنسکی د مارچ په 8مه په ټلګرام لیکلی دا ډول بریدونه څرګندوي چې روسیې خپل موخي نه دي بدل کړي. لا دی عمله د ژوند ژغورن لپاره د هر ممکن اقدام دوام، زموږ د هوایی دفاع پیاوړتیا او پر روسیې د بندیزونو زیاتواله ډیر اړین دي. د ځای چارواکو په وینا د روسیې هوایی بریدونو چې د شپې په اوږدو کې د اوکراین ختیځ سیمې دونیتسک یې هدف و، لږ تر لږه شل کسان وشلي. په دې ډله کې په دوبرو پیلیا ښار کې یوولس مړي ثبت شوي. دا بریدونه یوه ورځ وروسته له هغې وشول چې روسیې د اوکراین په بیلابیلو سیمو کې د انرژۍ او ګازو پر زیربناوو لوی توغندیز او د بې پیلوټه الوتکو بریدونه پیل کړل. د اوکراین د انرژۍ پر زیربناوو د دغه برید وروسته د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د مارچ په اوومه وویل چې پر روسیې به نوي بندیزونه ولګوي. د روسیې لخوا پر اوکراین دا یرغل اوس خپل څلورم کال ته رسیدلی. دا برید چې د 2023 کال له بشپړ یرغل راهیسې د اوکراین د انرژۍ پر زیربناوو دیرشم برید بلل کیږي، د روسیې د یوې پراخې ستراتیژۍ برخه ده چې د اوکراین اساسي د انرژۍ تاسیسات په نښه کوي. تیرو دوو اونیو کې د روسیې بریدونو د اودیسا سیمې د انرژۍ مرکزونه په پرله پسې توګه ځپلي. که څه هم مسکو تل دا خبرونه رد کړي چې ملکی زیربناوی په نښه کړي، خو اوکراین او نړیوالو سازمانونو دا بریدونه د جګړې جنایتونه بللي او ویلي دي چې روغتونونه، ښوونځي، د انرژۍ تاسیسات او د اوبو رسولو سیستمونه په ټول هیواد کې په قصدي توګه په نښه شوي. زلنسکی له خپلو متحدینو غوښتي چې پر روسیې فشار راوړي څو جګړه ختمه کړي او د هوایی او سمندري اوربند لومړنی ګام واخلي. دا څرګندونې د امریکا د متحده ایالاتو د ولسمشر او د اوکراین د ولسمشر ترمنځ د ناندرو له تبادلې وروسته شوې دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي د مارچ د 8مې د شزو د نړیوالې ورځې په مناسبت وړاندې نور مطالب هم لرو، خو لکه څنګه چې مو د خبرونې په پیل کې مطالب لرل، خصوص د افغانستان د وچکالۍ په اړه یو مطلب. د متحده ایالاتونو د کالیفورنیا په انتون په یوه تازه چرنیز راپور کې ویل شوی دی چې په 2015 او 2016 کال کې به په افغانستان کې د ورشت کچه له عادي حالت څخه کم وي، چې له عمله به یې کرنه، مالداري او خوراکي خوندیتوب خورا اغیزمن شي. دغه راپور چې د ناسا او د نړیوالې هوا پیشندنې ادارې د معلوماتو پر بنسټ چمتو شوی دی، د 2016 کال له اکتوبر د کال ترجون میاشتو د روان کال ترجون میاشتو د بارانی موسم ارزونه کوي. په دې اړه راپور لرو.
نو په چې دی ورس په ورس پر کمیدو دي، برمه مخ په شاور روان دي او یو به کمی دي، او کچيري دا غره کم وچکالي و کېدای شي دا غزمج کښ پر نیمایي ودرېږي. او
د هلمند ولایت د نادلي ولسوالۍ یو بزګر احمد شادي وای په هلمند ولایت کې د پنبې په کر کې له بوخت دی، خو د اوبو کمښت له سختو ستونزو سره مخ کړی او په ډیره سختۍ کولای شي خپلې کروندې خړوبې کړي. احمد شاه آزادی رادیو ته وویل
په خوا به مچ مشکل کالی کړل، نو په دغه اوبو چې دا اوس موږ پیلن لرو، په دې اوبو به موږ شل جری په کالی کړلای سولې اوس یا پنبه. اوس موږ په دغه مځکه باندې چې د خدای فضل دی صبرانونه اوس ول لسری په کړلای سو او به کمې دي، او کچيري دا غره کم وچکالي و کښ پر نیمایي ودرېږي او حاصل یې کم سي، نو حالات به ترنګلی سي. مخکې کلو کې به کجکې اوبه به ډېرې وي، هغه نه تمامېدلی اس. اوس یو کال کله باران ونه سي هلته بس کجکې ختم سي، خلاص سي، اوبه یې وچ سي.
د کونړ ولایت د خاص کونړ ولسوالۍ اوسیدونکو کې خاپېری چې په مالدارۍ بوخته ده هم ورته ستونزه بیانوي. نو موري ازادي رادیو ته وویل
مو بم خاطر نشته ټول شکویان او چی وی دي خراب دي کویان ا دما شومان راته د سجاړي مالونه دی او دا او بوخت هیڅ نشه متلل او څو کما کورګی کینما کو بر اوړ ما کم زین لاړه شما په حق کرو جک روانه ما وبو پس منډه او بر منډه یو زیل ز او بل زیل ز د دې هبوډی رتنګی دا او چې وب نه دی وې خاکم کویان وې خبه وې ما شومان بمزان سره بولې ال تبم کار اوړلې وسو کم زیل لاړ شو ټول مالونه وبو تګی دې تند نمړ شو راته او بنشت دې په وبو پس لاندې شو.
دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې د کالیفورنیا پوهنتون په یو تازه څېړنیز راپور کې چې د مارچ په 8مه یې خپور کړی ویلي چې د 2024 تر 2025 کلونو کې به په افغانستان کې د ورښت کچه له عادي حالت څخه کمه وي چې له امله به یې کرنه، مالداري او خوراکي خوندیتوب خورا اغیزمن شي. دغه راپور چې د ناسا او د نړیوالې هوا پیژندنې سازمان د معلوماتو پر بنسټ چمتو شوی د 2024 کال له اکتوبر د 2025 کال تر جون میاشتې د باراني موسم ارزونه کوي او د پرمختللي معلوماتو او وسایلو څخه په استفادې ورته د ځوابي پلان ملاتړ کوي. راپور ټینګار کوي چې د ورښت کچې او اقلیمي بدلونونو منظمه څارنه حیاتي ده تر څو د وچکالۍ خطرونه راکم شي او خلک له ناوړه پایلو وژغورل شي. کارپوهان سپارښتنه کوي چې د اوبو سرچینو مدیریت ته باید جدي پاملرنه او له بزګرانو او مالدارانو سره لازم ملاتړ وشي. د اوبو د برخې کارپوه نجیب الله سدید ازادي راډیو ته وویل
چې یو خو د اوبو د سطحي اوبو کنټرول او ذخیره لپاره باید بندونه جوړ شي، کانالونه جوړ شي. دا یو باسته بل باسته اوبو استفاده هغه مؤثریت دی چې افغانستان کې ډیر ټیټ دی، هغه مؤثریت باید لوړ شي. زمونږ کارخانه او زمونږ اوبو لګولو طریقه باید میکانیزه شي. اوس چې مونږ او تاسو کوم اوبو لګول او زراعت لرو دا ډیر قدیمی او ډیر غیر مؤثره دی، 83% اوبو ضایع کوي.
یونیسف د اکشن بی پاور از د مارچ په 2مه په خپل راپور کې ویلي و چې موسمي اقليمي بدلونونو او طبيعي آفتونو په ټول افغانستان کې بشري اړتیاوې لا زیاتوي. تر دې وړاندې ملګرو ملتونو او نورو هیوادونو څو ځلې په افغانستان کې د اقلیم د بدلون او لامل یې د سختو پایلو او ورسره د مبارزې لپاره د نوي امکاناتو د شتون په برخه کې اندېښنه ښودلې.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادي رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیره ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 24 500
د مارچ اتمه څنګه د شوزو نړیوال ورځ وټاکل شو. د ملګرو ملتو د شوزو اداري پوتيري سباندې وی پیړی کې د شوزو د نړیوالې ورځې د بدلونونو لاند تاریخ پور کړی دی. د دې تاریخ لمخې د شوزو لمړی نړیوال ورځ د 1909 کال د فبروري په 28مه په متحده ایالاتونو کې ولمانځل شو. دا هغه وخت سوسیالیست ګوند دا ورځ د 1908 کال د نیویارک د احتساب کوونکو شزینه کارګرانو د درناوي لپاره وقف کړ. په 1910 کال کې سوسیالیست نړیوال ګوند د ډنمارک په کوپنهاګن کې په یو غونډه کې د شوزو نړیواله ورځ تأسیس کړه. د کوپنهاګن کانفرنس په پایله کې د اوتریش، ډنمارک، جرمني او سویس هیوادونو په 1911 کال کې د مارچ 19 د شوزو د نړیواله ورځې په توګه اول مانځله. خو د لومړۍ نړیوالې جګړې پر مهال د شوزو نړیواله ورځ هم د جګړې پر ضد د اعتراض لپاره یو پلیټ فارم شو. د سولیز غورځنګ په جریان کې روسی شوزو د فبروري په لومړۍ یکشن به د شوزو ورځ اول مانځله. اما ملګرو ملتو په 1950 کال کې د مارچ په اتمه د شوزو د نړیواله ورځ لمانځل پیل کړل. د مارچ اتمه په داسې حال کې په نړۍ کې منځل کیږي چې له تیرو نشتی څلورو کلونو څخه په افغانستان کې د نجونو پر مخ د زده کړو او تحصیل دروازې بندې دي. شزي له خپل حقوقو به برخې په شاقه کارونو بوختي او له اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. په دې اړه راپور لرو.
په ننګرهار کې بې سرپرسته او بې وسه میرمنې وایي غربت او اقتصادي ستونزو دومره سرګردانه کړي چې نه له خپل حقوق خبرې دي او نه هم د ښځو له نړیوالې ورځې. خزی وای په تیر شل کلن جمهوریت کې د خزو د ژوند د خوالی د اقتصادي ستونزو هواری او دوی ته د خپل حقوق ورکړې په نوم پریمانه مرستې اعلان شوی خو دوی ته نه دی رسیدلی. د ننګرهار د ویلری پرتی سیم وسیدونکې پلوشي ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان ډېرې زیاتې مرستې وشولې خو متاسفانه چې زمونږ د تعجز او فقر ښځو سره هېڅ شی نه دي شوی. نو دا د سرکړو لاسرسی کړی دی. موږ ما غشن د پشاخه کارونو کې په درنو کارونو کې د دهقانۍ او د بزګرۍ په کارونو کې په دغه چې موږ مبتلا یو لاس په ګریوان یو.
15 کلنې فاطمې بیا په تیرو جنګونو کې د ژوند ملګری بیللې او ورته د دریو ماشومانو سرپرستی ورتر غاړې ده. وایي
دا ماشومان می دري ماشومان می خاون می مړ دي. چاره له خیر خرابات را کړل دا کوم نه د حکومت نه نور یو بل چې د حکومت را سره کنه نور نور می لاشته نور دغه می نشته دي.
د جلال آباد خار وسیدونکې پرخي ازادي راډیو ته وویل تیرو جنگونو له ډیرو کورنیو د ګټي وټي سړی خست دي او اوس مهال لکړاونو ډک ژوند تیروي.
موږ په څنګ کې دي غریب او بیوسو مېرمن ژوند ډیر بد تیری کی کمخ کې په تیرو حکومت کې بیوسو خلکو ته سي حکومت له لوري مشات ورکړ کېدل په کال کې هغه زیات او اوس ډیر زیات رقم سوي دي. کوم اطمینان ته مخ کې سي د کال 15,000 یا له دې نه زیات کم ورکول او سي تر 40,000 پورې رسولې.
پر خوای له نږدې څلور کلونو څخه هغه په زرګونو خزي چې په خوای په دفترونو کې دندې تر سره کولې او په ماشونه خپل اړتیاوې پوره کولې بیروزګار شوی او د کاري په ورځني ژوند بد سیوري غوړولې دي. هغه راته ویل د بیروزګاری او غربت زیاتوالي ترڅنګ طالبانو د دوهم امر یا امرسانی په نوم له ملیونونو نجونو څخه د تعلیم او تحصیل حق اخسته او ژوند دی ورته تریخ کړی دی. پر خاله وسنیو چارواکو غواړي چې د نجونو پر مخ لښپغم د لوړو ټولګیو دروازې پرانیزي. په وینای کې دا بندیزونه همداسې دوام وکړي نو افغانستان به په راتلونکي کې په روغتیایي او نورو برخو کې د ګڼو ننګونو سره مخ شي.
دا بندیز د افغانستان راتلونکي لپاره ډېرې جدي ستونزې راولاړولی شي ځکه چې تعلیم د هر فرد اساسي حق دی. اسلام خو زده کړې بشپړ اجازه ورکړې ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي علم په هر مسلمان فرض دی که نارینه وي او که ښځینه وي.
که څه هم چې د راپور تر خپرېدو پورې په ننګرهار کې طالب چارواکو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي خو پوخوای ویلي چې دوی ټولو کندو یتیمانو معلولینو او بې سرپرستو کورنیو سره یو اندازه مرستې کوي. څو ورځې وړاندې د سرپرست حکومت مشر ویان ذبیح الله مجاهد ویلي و چې د نجونو پر زده کړو د لګیدلو بندیزونو په پورته کولو کار روان دی. په ختیځو ولایتونو کې میرمنې او نجونې وایي هر کال په نړۍ کې د مارچ اتمې په ګډون د نجونو او ښځو د حقوقو په نوم ګڼې ورځې نمانځل کیږي او په دې ورځو کې له خپل حقوقو بې برخو ښځو سره بیلابیل ژمنې کیږي او د دوی د ژوند خوالی لپاره د مرستو اعلانونه هم کیږي خو تر اوسه یې داسې کوم کار نه دی کړی چې ورسره پر دوی لګیدلې بندیزونه پورته شي او اقتصادي ستونزې هوارې شي.
دروژی رنگونه
زه نجیب یم د کابل خار اوسیدونکی. پخوا به روژه تقریبا متفاوته وه د سه کال سره ځکه چې پخوا اقتصادي وضعیت د خلکو ښه و، در سرخوانونه رنګین و، مطلب له هر څه ډک. د اوس لپاره اقتصادي وضعیت خراب دی، خلک ناچاره دي، ستونزې لري او نشي کولی د خپل د اړتیا وړ شیان په خپل وخت سره ترلاسه کړي.
دروژی رنگونه
زله کابل سره خبرې کوم. اوس په حال بدبختانه چې د خلکو اقتصادي ستونزې ډېری دي، کاروبار نشته او خلک اړ دي دلته کابل کې تر ډېره ټول پر سرکو باندې د روژه ماتي پر وخت ناست وي او نشي کولای سمسال یو مړی ډوډۍ د خپل افطاري روژه ماتي یا د خوړلو لپاره پیدا کړي.